درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل ناورین وباله. نوموړی چې په قطر کې د اجنډیت په پوځي اډه کې امریکایي پوځیانو ته وینا کوله یو ځل بیا وویل که دی ولسمشر وای باګرام هوایی اډه به چې د ده په وینا چین ته نږدې ده نه وپرېښي. نوموړي ادعا وکړه چې دا هوایی اډه دا مهال د چین په اشغال کې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې په تیره دوره کې د دوحې د سولې تړون لاسلیک کړ، تر دې مخکې هم د بایدن د ولسمشرۍ پر مهال افغانستان څخه په د امریکایي سرتیرو په بیړناک وتلو انتقاد کړی و او هغه د امریکا لپاره شرمونکی بللی و. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د شری ناروغي مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه نن پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د شری پیښې مخ په ډېریدو دي او هر ماشوم باید لږ تر لږه د دې ناروغۍ دوه دوزه واکسین وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې پر وخت اقدامات د شری د لا خپرېدو مخه نیولی شي. ډبلیو ایچ او تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری پیښې 40% زیاتې شوې دي. د همدې راپور له مخې د اپریل تر میاشتې پورې په افغانستان کې 193 تنه د شری په ناروغۍ مړه شوي دي. د شطرنج نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته بیرته د دې لوبو د ستنولو لپاره هلې ځلې کوي. د فدراسیون د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي چې د فدراسیون به له چارواکو سره رغوونکې خبرې وکړي او له نړیوالو ورزشي سازمانونو او نورو اړوندو لورو سره به افغانستان ته د دې لوبې د بیرته ژر ستنولو لارې چارې وپلټي. د طالبانو د ورزش ادارې د رواني اونۍ په پایل کې په افغانستان کې شطرنج لوبه منع اعلان کړه. د شطرنج نړیوال فدراسیون ویلي چې شطرنج په افغانستان کې اوږده مخینه لري. د دې فدراسیون په خبره په وروستیو کلونو کې شطرنج په دې هیواد کې ښه غوړېدلې وو او زیات شمېر ځوانانو دې لوبې ته مخه کړې وه. طالبانو ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 10 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې د پنجشنبه په ورځ په جلا خبرپاڼو کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په پروان ولایت کې 15 کسان د زنا په تور هر یو په 9 درو وهل شوي او په غزنی کې 2 نور کسان د لواطت په تور هر یو ته 10 درې سزا ورکړل شوې ده. خبرپاڼه زیاتوي چې د سه شنبه په ورځ د سور په 28 نیټه په کاپیسا ولایت کې د ښځو په شمول 6 نور کسان له کوره د تیښتې نامشروع اړیکو لواطت او جنسی تیری په تور له 22 تر 9 درو وهل شوي دي. او د روسیې او اوکراین پلاوی له 3 کلونو وروسته په لومړي ځل د سولې د مخامخ خبرو لپاره ترکیه ته رسیدلی دي، خو په دې پلاوی کې د دواړو هیوادونو د ټیټي کچې ټیکنوکرات چارواکي شامل دي، ځکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه خبرو ته نه دی تللی. ټاکل شوی چې دواړه لوري به نن په استانبول کې د رسنیو له نظره پټې خبرې وکړي. په همدې حال کې که څه هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې لګډونه ډډه کړې، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی انخرې ته رسیدلی. زیلنسکی به د ترکیې په پلازمینه انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وبیني، خو د استانبول د سولې په خبرو کې به ګډون ونه کوي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د روانه خبرونه په دوام کې به واورئ. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په غزنی او تخار ولایتونو کې د څلورو خبريالانو پر نیول کېدو اندیشنه شي.
یو بیکاری یو فقر ده، نو همدا تشویش ذهنیت زموږ چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی.
د روختیا نړیوال سازمان وایي د لسیزو جګړو ډیر افغانان پر روحي ستونزو اخته کړي دي. د وطن خبرې مو اوریدي، په دې اړه مفصل راپور وروسته وړاندې کیږي. جرمني ته تللي افغانان شکایت لري چې کور ورته نه موندل کیږي.
د کورونو ستونزه ډیره لویه ستونزه ده. اوس د المان دولت هم په دې غور کوي، وړي چې ځینې ښارګوټي او دا جوکې تر هغه ځایه پورې چې خبرې
پر وسایلو تصویرونه او تورې د ماشوم پر ذهن څه اغیز لري.
په ځینو وسایلو باندې شکلونه رسموي، دغه مفاهیم د ماشوم ذهن ته ځي او کله چې بیا ښوونځي ته ځي د دغو شیانو زده کول ورته ډېر اسانېږي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
تاسو زموږ مشخص آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. آزادی رادیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. همدارست په ټولنیزو شبکو کې د آزادی رادیو خبرونه تعقیبولای شئ. زموږ فیسبوک، همدارست واتس اپ او ټویټر یا ایکس پاڼه هم کتلای شئ. د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري د څلورو خبريالانو د نیولو او بندي کولو په اړه اندیشته شو دلې دا او د دوی د سمدستي خوشي کې د غشتنې کړې ده. په ورته وخت کې د پنځم د بخښنې نړیوال سازمان اعلان کړی چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم یو خبريال چې په جلاوطنۍ کې ل وی افغان رسنۍ سره کار کوي د بشري حقوقو په برخه کې د سولې اسکار لعمل نیولې او باید ژر تر ژره او بی قید و شرطه خوشی شي. یو شمیر خبریالان هم د خپلو هم مسلکانو نیول، بندي کول او شکنجه کول د اندیشنې وړ او پر کار اغیزناک بولی او وایي چې دا فشارونه له هیواده د دوی د تیښتې سبب کیږي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د افغان خبريالانو د نیولو، بندي کولو او ربلورني په اړه د اندېښنو په دوام له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان اي جي اس او وایي چې د طالبانو استخباراتو له څلورو نویو نیول شویو خبريالانو سره خورا نامناسب چلند کړی او آن دوی شکنجه کړی دي. دغه سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د دغه څلورو افغان خبريالانو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له جدي ګواښونو سره مخ شوی دی. د دې سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار د پنجشنبې په ورځ د مې په 15مه ازادي راډیو ته وویل
استبداد رسانه ایست. ما از حاکمای فیلی جدا تقاضا میکنیم دا رسانه ای استبداد او دا شدید سانسور سرگندونه ده. موږ له اوسنیو حاکمانو جدا غوښتنه کوو چې د اطلاعاتو آزاده فضا پرانیستې پرېږدي او له دې ډېر دې پر خبریالانو او رسنیو محدودیتونه نه لګوي. دا طبیعتا د دې لامل کیږي چې ټولنه تیارو ته ټېلو وهل شي او لدې زیات دی د رسنیو فضا نه تنګوي.
ل افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان د غشن د چهارشنبې په ورځ د مې په 14مه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت له استخباراتو د دې خبريالانو د زر تر زر خوسي کېدو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په خبر پاڼه کې راغلي چې د سلیمان راحل په نوم د یو خبريال لوبغاړي او د ټولنیزو رسنیو فعال په غزنی ولایت کې او درې نور خبريالان سید منیر هدف، اسد الله تیموري او نصرت الله ابراهيمي په تخار ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوي دي. د سازمان زیاته کړې چې په غزنی ولایت کې د خبريال سلیمان راحل خپلوان ورته ویلي چې دوی د هغه د نیول کېدو د لامل او د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. هڅه مو وکړه چې د نیول سوي خبريالانو له کورنیو سره خبرې وکړو خو بریالي نسو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغو خبريالانو د خوسي کولو لپاره د یادو ادارو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو لیکلي چې دا اقدامات نه یوازې د خبريالانو فزیکي او رواني خوندیتوب له خطر سره مخ کوي، بلکې په ټکو یې د ټولنې د خاموش کولو، ویرې او وحشت رامنځته کولو او د واقعي معلوماتو د خپرولو د مخنیوي هڅه هم ده. یاد سازمان ټینګار کړی چې د اوسنیو واکمنانو د استخباراتو دا ډول چلند چې د خبريالانو پر آزادو فعالیتونو جدي منفي اغیزې پرې باسي، نه یوازې د دوی د کار فضا محدودوي، بلکې په ټکو یې ټولنې ته هم جدي زیان رسوي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم په جلا وطنۍ کې د یوې افغان رسنۍ خبریال د بشري حقونو د سوله ییز کار له امله نیول سوی او په ټکو یې نوموړی باید زر تر زره او له قید و شرط پرته خوسي سي. دغه سازمان راپور ورکوي چې طالبانو د روان کال د مارچ په 28مه ښاغلی فرهادي له هیڅ ډول مخکنیو معلوماتو شریکولو پرته له پلچرخي زندانه د دې سازمان په ټکو د بګرام بدنام زندان ته انتقال کړای دی. د دې سازمان خبر پاڼې له مخې حمید فرهادي د 2024 کال د سپتمبر په 3مه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو او د همدې میاشتې په 19مه مدافع وکیل ته له لاسرسي پرته د طالبانو د محکمې لخوا پر 2 کلونو بند محکوم سوی دی. یو شمېر افغان خبریالان دا ډول نیونې د خبریالانو او رسنیو پر کار بے اغیز نه غنی او د اندخنی وړی بولی. د دې ډلې په کابل کې خبریال شکیب د ورسته یو نیولو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
په توجه به شرایط فعلی فشار بر خبرنگاران، نه تنها
اوسنۍ شرایط او پر خبریالانو فشار ته پکتو، نه یوازې د معلوماتو رسولو مسلک ته زیان رسیږي، بلکې اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسۍ مخه هم نیسي.
خو ځینې خبریالان بیا وایي چې دې وضعیت اکثره خبریالان له هېواده تېښتې ته اړ کړي. له دې ډلې په پاکستان کې یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه:
اما پایل رئیس ګڼ شمېر افغان خبریالان د حاکمې ډلې لخوا ونیول شول، وځورول شول، حتی په بندیخانو کې واچول شول، چې دغه لامل د دې باعث شو چې اکثریت هغه خبریالان چې هلته فعالیتونه ترسره کول ګاونډیو هېوادونو ته لاړ شي. زه خپله هم چې د 2 کالو څخه ډېره موده کې په پاکستان کې یم، نو واقعا چې دلته هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان یو.
د افغان خبریالانو مرکز هم مخکې ویلي وه چې د دې خبریالانو سربېره لاس نور خبریالان یا د رسنیو کارکوونکي د طالبانو د حکومت په بند کې دي یا په زندان کې د محکومیت وخت تېروي، چې له دې ډلې شپږ یې له 2 میاشتو تر 3 کلونو پورې د بند په سزا محکوم شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
جرمنی ته یو شمېر کډوال شوي افغانان وایي د بیکورۍ له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډوال شوي وایي ډیری لا هم په کمپونو او هایمونو یا د کډوالو د هوساینې په لنډ مهاله کورونو کې اوسي. افغان کډوال د جرمني له نوي حکومت غواړي چې د بیکورۍ په برخه کې د کډوالو ستونزو ته پام واړوي. جزئیات په دې راپور کې.
په انډونیسیا کې د یو شمېر میشتو افغانانو اعتراضیا غږونه، دوی چې له خپل نامعلوم برخلیک ستړي شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارو او له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د کډوالو اړوند خپلې پالیسۍ بدلې کړي. د چهارشنبې په ورځ د مې 14مه د جکارتا په ګډون د انډونیسیا بیکوري په ډېری اروپایي هیوادونو کې افغان کډوالو ته یوه جدي ستونزه ده، خو په جرمني کې بیا ترې ډېر کړیږي. د دغه هیواد د هامبورګ ښار استوګن د 500 ماشومانو پلار حامد عزیز وای خپل 2 کاله مخکې جرمني ته راغلی، خو کورنۍ تازه را رسېدلې چې اوس ورنه بېله په کم کې اوسېږي. حامد وای په کور پسې سرګردانه دی خو نه یې شي موندلی.
ما حمد د 2 سال میشه در هامبورګ زندگی میکنم با یک هموطن خود
مسئول. زه 2 کاله کیږي چې په هامبورګ کې له خپل یو افغان سره ګډ ژوند کوم. مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي، شپږ میاشتې د کور په لټه کې وم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. اوس چې مې کورنۍ راغلي، هغوی په کمپ کې اوسېږي. هیله مو د جرمني له حکومت دا ده چې کډوالو سره په دې برخه کې مرسته او همکاري وکړي،
با مجرین درې زمينه کومک همکاري کړي.
رویا بیا درې کاله کېږي چې جرمني ته راغلی، خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره برلین کې میشته شوي او په خبره یې په هایم یا د کډوالو د هوساینې په لنډمهاله کور کې اوسېږي. رویا ازادي راډیو ته وویل:
در برلین خانه های شرکتی که با قیمت مناسب است بسیار.
په برلین کې کوم کورونه چې په مناسبه قیمتونو دي ډېر په مشکل پیدا کیږي. ځینې د پیسو په واسطه پیدا کوي، خو ډېر لوړ کمیشن باندې، له 6000 نیولې تر 8000 پورې. موږ درې کاله کې چې هایم کې یو نورو کورونه سره ګډ پخلنځی لرو. ډېر شور وي، د ژوند شرایط د هر ورځې په تیر دو سختيږي.
هر روز شرایط زندگی سختتر میشه.
د درې ماشومانو مور فروزان چې د دې هم جرمني ته دراتک شاوخوا 3 کاله کېږي او هایم کې د ژوند کولو تجربه لري وای ماشومدارو کورنیو ته ډېره سخته ده. نوموړې وایي ځکه خواړه شوي چې د کورونا په نوم د بایرن یاله د کوچني ښار په یو کلي کې واړوي.
سنو در یک دپرشن و افسردگی شدید قرار میده که حداقل مو امنیت
په ګډو کورونو کې رواني او روحي خوندیتوب نه لري. د کور نارینه یا کور ستزیا به هرځي خزه چې په خلندې تزي نشي کولای چې خپل ماشومان ځان سره ښکته منزل ته بوزي او راولي، ځکه هم خطرناک دی او هم ناممکنه ده.
هم خطرناکه هم کار غیر ممکنه.
د جرمنی په کولن ښار کې میشت متیولا روفی چې په دغه هیواد د لسیزو ژوند تجربه لري هم تاییدوي چې د کور ستونزه په جرمنی کې یوه جدي ستونزه ده، خو نوموړی وایي د جرمنی حکومت په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
تو دغه د اوکراین اوس په خپله مهاجر د سوریا مهاجر د افغانستان مهاجر ډېر مهاجر راغلي دي، او خصوصا د زیر سن هغوی ته غواړي چې جلا جلا کوټې ورکړي، جلا جلا ځایونه ورکړي. نو د کورونو ستونزه ډېره لویه ستونزه ده، او اوس د المان دولت هم په دې غور کوي، غواړي چې ځینې ښارګوټي او دا جوړ کړي تر هغه ځایه پورې چې زه خبرې.
خو د جرمني حکومت تازه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د جرمني ولتم زونټاک ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په پاکستان کې 15,500 له ګواښونو سره مخ افغان کډوال په جرمني کې میشت کړي دي، خو لا هم په شرایطو برابر 2,600 کسان په پاکستان کې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي. او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا افغانان به 1,400 الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي. داسې مهال چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 23 او 29 له پاکستان نه جرمني ته د افغانانو د انتقال د دوو پروازونو د لغوه کېدو خبر ورکړ چې تر اوسه لا نه دي شوي. په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې 138 افغان کډوال د اپریل په 14 له اسلام آباد د جرمني لایپزیغ ښار ته انتقال شول. له پاکستانه پرته د افغانستان یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو هم له خطر سره مخ افغانان په تیرو نږدې 4 کلونو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. د جرمني د احصایي فدرالي ادارې د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمېر لږ تر لږه 422 ته رسېدلی دی.
تاسی فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان په رواني او روحي لحاظ سخت ځپلي دي. ډبلیو ایچ او په خپل تازه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي سره له دې چې ډیری افغانان له دې کبله له ژور خپګان، استراب، روحي فشارونو او بیلابیلو رواني ناروغیو سره لاسو ګرېوان دي، خو د افغانستان په ټولو 4 ولایتونو کې ډیری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. بل خو ځینې جګړه ځپلي افغانان چې له فزیکي اړخه هم معلول شوي وای روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند نور هم تریخ کړی او له ژور خپګانه کړی شي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
جګړه خو اغیز په ټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړی، خصوصا مالونو باندې ډیر کړی دی.
د 15 ماشومانو پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شپږ 30 کلن فرید و. دا چې دواړه پښو باندې معلول دی وایي جګړو نه یوازې ترې فزیکي توان اخیستی، بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلی دی. فرید ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو شدیدو جګړو پر مهال د لازمو روغتیایي خدمتونو او ډاکټر د نشتون له امله چې ناروغو کورنۍ کې چا ناسمه پیچکاري ورته کړې چې له همدې امله په خبره یې اوس په دواړو پښو فلج دی. د خپل ژوند د ستونزو په اړه زیاته کړه.
تقریبا 90% رواني روحي رزق چې یو بیکاری یو فقر ده، بل دا چې موږ خپل معلومین یو نو هم دا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی دی، بالکل سمات بالکل ذهن د یو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو موږ خپل او خته هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی دا کوم ذهن کې چې اسه پاشي لګیدلی دی نو
راغیس ډېر مشکلات رواني تکلیف هم لري، د کور مشکلات پیدا شوه. د کابل ښار اوسیدونکو سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په 14 کې په خطر پرې شوی او اوس ته هم دې ملولیت لامل د خپل کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي چې په رواني اړخ سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
دا یو
حالت دی چې سخت وی، ځکه کور کې دلته بچی او ژاړي، هغه خوراک غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، تا سره نه وي، نو په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د مې په 14مه یې خپور کړی، ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي، او په ټکو یې دوی له ژور خفقان، سترس او اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. ډبلیو ایچ او په خپل دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر وېبپاڼه یې خپور کړی، اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربېره لا هم د دغه هېواد په 14 ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي دي چې د دې تشې د ډکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بسترې او روغتونه بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې، او د دې ستونزو د حل لپاره دغه سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلونکي رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلواډور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلي چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی، او 20 نورو ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. د دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته په کتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بیلابېلې سپارښتنې داسې مطرح کړي.
یوازینی ستونزه چې زموږ استاذ په ټولنه کې هم دي دغه شی دی چې موږ یو څوک ستونزه درک نه کوو، د هغه حالتونه نه پېژنو، بلې هغه باندې مسخري کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص شي چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یا یو حاد استرس دی، یو شدید استرس دی چې درملنې ته اړتیا لري، یو تداوي ته اړتیا لري. مونږ کورنۍ کولی شي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخص کله له حادثې څخه خلک ځورېږي د هغه مسخرې څخه او هم د
په افغانستان کې په پر لپسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بیکاریو، اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بېلابېلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
اکثر ماشومان له رسم سره مینه لري. علت یې څه دی؟ رسمونه یا انځورونه دوی ته څه ګټې لري؟ د ماشومانو دې هنر ته آیا په افغانستان کې چا پام کړی؟ سنا کاکړ په یوه راپور کې په دې اړه له یو شمېر ماشومانو او لویانو سره خبرې کړې دي.
نه کلن احمد رشاد خپلو همزولو سره لوبی کوي. دی وایي د لوبو په وسایلو کې دوه شیان ډیر خوښیږي.
ما به مستې په سابانو کې تا ریموټي بوټر او جنجال خوښیږي، او ماته مې کاکا جان او دادو جان درې جنه ماته مستې سامان نه راوړي.
سما چنجلې د ذوقي بیا متفاوت دی، خو وایي خپل ورونو سره توپسي هم کوي.
د لوبو وسایل مشین دم لوبې کوم. پوهېږي چې د لوبو د وسایلو نومونه مې څه دي؟ یو سوی دی، بل یک دی، بل یو دیګک هم لري او غاب هم لرم. نو بیا وریجې او قورمه پکې پخوم، او چې ورونه مې له ښوونځي راسي ورسره توپ بازی کوم او بیا ټلویزیون ګورم.
لوبه او د لوبو وسایل د ماشومانو په روزنه کې مهم رول لري. ارواپوهان وایي د لوبو وسایل د ماشوم په ذهني، عاطفي او ټولنیزه وده او د دوی د استرس یا پرې د فشارونو په کمولو کې ډېره مرسته کوي. ارواپوه شرف الدین عظیمی هم په همدې نظر دی. ښاغلی عظیمی ازادي راډیو ته وویل،
زینی وده دا مانا چی کلی چی دوی لوبی کهی یا پیسلا پا جینو سیمبولیکو شایانو لکه توب که لکه نور شایان چی کلی دوی لوبی کهی نوخت دیریگی لعاطفی ارخه هم کلی چی دوی لنانزکو سر لوبی کهی خپل احساسات بیانی یا پی او داول دی مور یا دی پلار نقش یا ونده زدکی یا لوبی لطولنیز ارخه هم خوهر لوبه پا دلیز داول تر سرکیگی یا پیسلا همکاری و نوبت و نور مسائل که مراتی یا زدکیه او لاروی ارخه هم دی سترس پا کمولو که نقش هم رست لری دی بیل که پا داول که از ما شمان نقاشی کهی رسامی کهی یا پخاورو که لوبی کهی دا دی دیل عمل گرزی چه ما شم استراب سترس کم سی
خونو موڑی زیادوی چی دو لوبو پا سامانونو که جنگی وسایل لکه توپک، تومانچا او نور پا ماشمانو که ده تاوتریخوالی او جنگ روحیه روزی چه باید کورانی لاخیستلو ورته ډډه وکړي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو څارونکي محب غامبیا دا هم وایي چې ځینې لوبې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، لکه خوسۍ، توپ دنده، پټپټانۍ او نورې داسې لوبې چې بدن پکې خوځېږي. ښاغلی زغم ازادي راډیو ته وویل چې د لوبو ځینې وسایل ان ماشومانو سره ښوونځي ته د چمتووالي او زده کړو په برخه کې هم مرسته کوي.
په ځینو وسایلو باندې شکلونه رسم وي، توري رسم وي، عددونه رسم وي، دا حجمونه او دغسې واټنونه دغه مفاهیم د ماشوم ذهن ته لاشعوري ورځي او ورسره بلدیږي او کله چې بیا ښوونځي ته ځي د دغو شیانو زده کول ورته ډېر اسانېږي. له بده مرغه پښتو توري ما تر اوسه نه دي لیدلي چې د لوبو په وسایلو باندې وي. که زموږ تاجران دغسې د لوبو وسایلو فرمایش ورکړي چې پښتو توري پورې لیکل شوي وي، زه فکر کوم چې دا به د ماشومانو په ښوونځي کې ډېره مرسته ورسره وکړي.
ښاغلی اسلام په خپلې مقالې د لوبو شیان چې ازادي راډیو ته یې رالیږلي یو ځای لیکلي، د ماشومانو د لوبو لپاره تر ټولو ګټور وسایل هغه سیټونه دي چې وړې وړې ټوټې لري. له دې ټوټو څخه مختلف سیزونه جوړېدای شي، لکه میز، چوکۍ، کور، پل، موټر، بیړۍ، الوتکه، مختلف ژوي او نور شیان. او په خبره یې دغه سامان د ماشوم له فکري او ذهني ودې سره ډېره مرسته کوي. د ټینګار کړی چې لوبې باید د ماشوم له عمر سره سم انتخاب کړو، او د هر عمر ماشوم ته چې د لوبو وسایل اخلو نو دې څو ټکو ته باید پام وکړو. دا وسایل باید تېرې برخې ونه لري چې ماشوم ژوبل نه کړي، په اسانۍ سره مات نه شي، د پرېمینځلو وړ وي او داسې رنګ یې پکې نه وي کار شوی چې زهرجن وي. د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې لوبې د هر ماشوم بنسټیز حق دی، خو د دوی د حقونو افغان فعالان وایي دا لوبې باید سالمې وي چې د منفي اغېز پر ځای له جسمي او ذهني ودې سره هم مرسته وکړي. د یادونې ده چې مخکې ازادي راډیو په بېلابېلو راپورونو کې د ماشومانو لخوا د ګیمونو او کمپیوټري لوبو موضوع هم څېړلې وه. د چارو یو شمېر پوهان وایي ګیمونه یا کمپیوټري لوبې د ماشومانو ذهني ودې سره مرسته کوي، خو په انتخاب کې باید دقت وشي. خو یو شمېر نور بیا وایي په ټوله کې دا لوبې ماشومانو ته روحي، رواني او جسمي ستونزې پېښولی شي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا مخکې خبرداری ورکړی و چې دا ډول لوبې د روږدي کېدو لامل ګرځي.
ستاسو له پیغامونو
زه نور احمد چکزی له پاکستانه مهاجر افغانستان ته راغلی یم. تقریبا اوس مې یولس میاشتې شاوخوا کېږي زه له پاکستانه راغلی یم و خپل هېواد افغانستان ته. اوس فلحال او خاص کر اوسېږم په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې. نو زموږ ماجر چې کله راغلي یو، زموږ د ماجرو سره دلته په افغانستان کې یعنی کوم داسې اقتصادي کومې داسې خاص مرستې سوي نه دي. نو موږ اوس فلحال ډېر له ستونزو سره مخامخ ده.
السلام علیکم عبدالوهاب، ما ورور د پاکستان کې ستکم ماجر سره کوم تر خپل کېږي یا کوم ظلم وحشت روان در لدی زخولې زمر ټول پوری چارو کې ځان نه خبروي. د دې ځانو نه ځان د افغانستان د خاورې واکداران او مشران بولي. آیا زمر له غمه او زمر له مشکلاتو ولې ځان نه خبروي؟ د مر سره پاکستان څه ډول چلند کوي؟ خپل جایدادونه او خپل مالونه زه رازخه لوټي او له هغه مورسته مو په تستاس افغانستان ته دیلیږي. ورور از موږ له ټولو افغان طالبانو یا له افغان مشرانو څخه دا غوښتنه داسې اقدام وکوي نور کنه په دې وطن کې د دې حکومت سره یو داسې پرېکړې تفاهم ته ورسیږي سی زمر مالون را پریش دی زمر مالون را چل کیجی و مش پتس تاس خپل هیوات دا مهاجر و پستر گستنی رو نو دا غمی پیغان دا زما پیغان دی لور و چرو اکتو رسی جی سی زمر مالون او زمر عزتان ندی خوندی مل حال زن خبر که و سلام
ورور دا افغانان چې په اسلام آباد کې ورته ناسي یا امریکا ته یا استرالیا ته هم افغانان باید ژر تر ژره وباسي د دې افغانانو ژوند ډېر په خطر کې دی ډېر د دغه څه د بې غوري سره دی نو د دې څخه هیله کیږي چې دغه زما غږ تر چارواکو پورې ورسیږي